Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېدې. نوریاس نوری ایم د ازادي رادیو لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د دیر لسوات نوې یوم هجری لمریز کال د مرغومی یا جدین لسمه د 2020 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو پشا شوی. پر دې او د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل او ولایتونو ترمنځ لویې لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوي پرانستل شوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لوري د امریکا په پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد پیښه تاییدوي، خو وایي چیرې د پیښې په اړه نور معلومات نه لري. په دې ترڅ کې د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل
به تعداد 10 تن از حادثه شینډن به شفاخانه روزی هرات انتقال داده شده.
لستنه د شینډن له پیښې د هرات حوزوي روغتون ته راوړل شوي دي. نه تنه ټپیان دي، یوې د مرګ په حال کې دي. دوه ټپیانو وضعیت خطرناک دی او د اوو تنو نورو روغتیایي وضعیت ښه دی. داسې ویل کېږي چې بی پیلوټ الوتکو له طالبانو بېلې شوې ډله په نښه کړې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د طالبانو د بېلې شوې ډلې یو قومندان ننګیالی په دې بمبارۍ کې وژل شوی او مړی هرات ښار ته انتقال شوی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي دي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خاغلی لیوال زیاته کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دي ترڅو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د اوکراین نړیوال هوایي چلن 232 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر اوکراین ته روانه و چې تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټول 168 سورلۍ ووژل شوې. د اوکراین پلاوی تهران ته تللی دی څو د پیښې تحقیقات وکړي. د کابل او ولایتونو ترمنځ لوی لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوي پرانستل شوي دي. د ترانسپورټ وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ لوی لاره پرانستل شوي. د کابل کندهار لار چې درې ورځې مخکې بنده و خلاص شوي او د کابل جلال آباد په لاره کې هم او ستونزې نشته، خو نوموړي د یو شمېر نورو وړو لارو د بندېدو خبر ورکړ.
در بعضې ولایت افغانستان مثل دایکنډي، بدخشان، بامیان
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لکه دایکنډي، بامیان او بدخشان کې ځینې کوتلونه چې د دې ولایتونو ولسوالۍ له مرکز سره تړي واورو بند کړي، خو زموږ د ژغورنې او ساتنې ډلې همدارز عملیاتي ټیمونه کار پرې کوي څو وتونېږو چې دا کوتلونه هم نن خلاص شي. جنوبي سالنګ تر پرون سهار پورې بند و او روانونه د کابل کندهار او کابل جلال آباد لویې لارې هم ورښتونو د یوې مودې په مخه بندې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ترامپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي. لکه مالی زیان زموږ پوځي اډو ته اوښتې دی. هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی، ځکه چې ور لمخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبه سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړل چې د جنرال قاسم قاسم وبخی سلیمانی غچ واخلی د ایران د قدس ځواکونو عمومي قماندان قاسم سلیمانی د جمعې پورس په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو او تر دې وروسته د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ او ته ورسید. د امریکا ولسمشر پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هیوادونه کولی شي چې د ګډو اندېښنو په اړه لکه له داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربان غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون په استانبول کې وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو په ګډ بیان کې وویل پکار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازم هڅې وشي. د بیان له مخې باید په لیبیا کې د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته اوربان نافذ شي. د اوربان وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې یاغي ځواکونه چې جنرال خلیفه حفتر ته وفادار دي هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس د ملي وفاق له حکومت ونیسی. په لیبیا کې له 2010 کال راهیسې چې پخوانی مشر معمر قذافي ووژل شو شخړې روانې دي. په دې هیواد کې دوی ادارې دي، یو د ملګرو ملتونو ملاتړی حکومت په پلازمینه ترابلس کې او بل د هفتر حکومت د تبریق په ښار کې. ترکیه او قطر د مرکزي حکومت ملاتړ کوي. متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونه د یو شمېر روسي شخصي قراردادي وسلوالو په ګډون د هفتر د حکومت پلوي کوي. د سربیا په پلازمینه کې په زرګونو کسانو په ګاونډیو هیوادونو کې د سربیانو د حقونو لپاره پرون لاروین وکړ. په بلګراد کې په دې لاروین کې د اورتودوکس کلیسا د مشرانو ترڅنګ ښي اړخ ډلو د فوټبال مینوالو او نورو برخه اخیستې وه. مظاهره چان وایي چې دوی په مونتنیګرو، کاسوو، بوسنیا، کرویشیا او د بالکان په نورو سیمو کې د سربیانو د حقونو غوښتنه کوي. تېره میاشت د مونتنیګرو پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې د دې پر ضد دا دریم ځل دی چې په بلګراد کې مظاهرې کیږي. د دې قانون له مخې چې له پرون راهیسې نافذ دی، مذهبي ډلې باید له 1913 کال را وروسته خپلې شته شتمنۍ ثابتې کړي. سربیا او مونتنیګرو تر 2000 کاله پورې سره یو ځای وو. بیا مونتنیګرو خپلواکي واخیسته. مونتنیګرو د تو نوې غړې هیواد دی او هیله لري چې د اروپایي ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړي. دا خبرونه چې له ازادي رادیو مو واوریدل کې دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا کېږي. آیا د ترامپ وینا د دې ښکارندوی کوي چې تهران او واشنگتن نه غواړي سره ونښلي؟
خلکو فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیانو والوزول، امریکایان به دا نور هم تیارې پسې الوزي، بمباري به کوي، ایران به دغه کې هغسې ونوس.
ترامپ دی وینا کې د غراز ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله هم تورن کړل. تر ترامپ مخکې د هغه د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړی و چې د طالبانو په منځ کې د ځینو ډلو ملاتړ کوي. آیا طالبان څو ډلې دي؟
طالبان تر اوسه پورې په داسې مختلفو ډلو باندې ویشل شوي نه دي. اختلاف د دوی په مابین کې شته.
د کوزه پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو په یو جرګه کې فیصله وکړه چې په ننګرهار کې د داعش د تسلیم شوي غړو د کورنیو 130 غړي بل پولي اخو خپل خپلوانو ته سپارل کیږي.
زنانه چې وی هغه د خوان تابع وي چې خوبنې چېرته وړي هلته ورس راځي، نو هغه چون ګننګار نه دی، بېګونه دی. داسې فیصله وکړه چې هغه د اصلي ورثه ته وسپارل.
د ژوند رنګونو کې به هم د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د شخړو د هواري شورا له رئیس واوري چې تر اوسه له کوچنیو شخړو نیولې تر قتلونو پورې دښمنۍ په مرکو حل کوي.
پخوا باندې دا قتلو جنجالونه الکول موږ به زنانه ښځې پکې ورکولې، خو اوس هغه هغه موږ بدل که ځکه د شریعت نگانه دا کار ښه نه و، حرام کار اوس ګناه سړي کړي او کې ورکوو ښځه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به هم واورئ چې د ترکیه او روسیې مشرانو پرون د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته انتقالوي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خورونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وځي اوریدل شي. د راز خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د ایران د توغندیو د برید په اړه تېره شپه وینا وکړه. په دې وینا کې ډونالډ ترامپ پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د ایران د تروریستي هڅو مخه ونیسي او پرې نږدې چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر د تېرې شپې په وینا کې قاسم سلیمانی ترهګر وبله او ویل چې پخوا لا باید په نښه شوی وی او پر ایران دا تور هم پورې کړ چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د ولسمشر ترامپ د دې وینا د مهم ټکی احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر شپه په خپل وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو 150 میلیارډ ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې تروریستي هڅې پیل کړې.
They chanted death to America the day the agreement was signed.
په کومه ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه. په یمن کې دوزخ جوړ کړ، په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په جواب کې خبري کولې څرګنده کړه چې په دې حمله کې چاته مرجوب لنه دا وشته. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایي نه دی شوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښتی. هیڅ امریکایي او عراقي نه دی وژل شوی ځکه چې ور لمخه احتیاطي تدابیر نیول شوي. ایران ور مشه د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وبښتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریتونه د امریکا پر مخ سپېړ بللې ده او ویلې دي چې امریکا باید له سیمې ووځي. خود امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دې حمله په جواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډانلډ ترامپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
Iran باید خپل اټومي هیلو پوشا شي او د ترهګرو لملاتړه لاس واخلي. هغه وخت را رسیدلې ده چې بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیا او چین د حقیقت
ومني.
د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه.
Today I am going to ask NATO.
نن زه پر ناتو ژغ کوم چې د منځني ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیله شي. تاکل شوی چې د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبري وکړي او د ارت خبر پانی لمخې ستولتنبرګ ویلي دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولې دي او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ترامپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسمه شوې ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوالې څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاریخوالي تر هغه اندازې پورې چې خلک فکر کاوه هغه څه بد نه ده، یعنې ډېر ښه هم نه ده، مګر داسې ډېر بد هم چې خلک فکر کاوه چې دا به نو اگر راکټونه ایرانیان واولو زول امریکایان به د نور هم تعریف سیالو زی بمباری به ایران به دغه کې هغه څه ونوس.
ایران په عراق کې د چهارشنبه پښپا د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وبښتل او تر دې مخکې د جمعې پورس د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی وبښل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
د امریکا ولسمشر دغه راز تیر شپه په وینا کې ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله تورن کړ. تر ترامپ مخکې د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تهران تورن کړی و چې د طالبانو په منځ کې ځینو ډلو ملاتړ کوي. د چارو یو شمېر کتونکو وایي د طالبانو په منځ کې اختلافات د سولې د لارې خنډ دی. خو دوی باور لري چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي خو ظاهرا د یو هدف یعنی د جګړې د دوام لپاره بیا یو لاس دی. تفصیل اسمت سروان اوروي.
طالبانو تل په خپل منځ کې د اختلاف اډاوی رد کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د طالبانو په منځ کې بیلابیلو ډلو ته په اشاره وایي چې ایران د ځینو ملاتړ کوي.
Iran has refused to join the regional and international consensus for peace.
The Iran regime pa Afghanistan ki da suli par sar pa simayzi aw narewale ijma ki gadun rat kare de. Da regime hasa kare che da sakht da rizor dalo malatad wakri so da Afghanistan da suli prosa ziyan manakri. Da Iran pa de nawali kar ki da Taliban ushkel kya ba yawazi shawai par makhtak le khand sara makha makhri.
The Taliban's entanglement in Iran's dirty work will only harm the Afghanistan peace process.
د طالبانو په منځ کې د بیلابیلو ډلو او اختلافاتو ادعا څه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو کې د اوربن پر سر د طالبانو په منځ کې نه موافقې دې موضوع ته یو وار بیا پام اړولی دی. د سیاسي چارو کارپو نظیم سمون وایي په وروستیو کې کله چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو د قطر له استازو څخه وغوښتل چې د سولې د موافقې تر سرلیک مخکې اوربند اعلان کړي، طالبان ونه توانېدل چې په خپل منځ کې پر اوربند سلا وکړي. خو د افغانستان د چارو یو لویدیز کارپو کریستیان برګ هارپکین وایي طالبان که څه هم بېلابېلې ډلې دي، خو د قماندې نسبتا یو قوي مرکز لري او له بلې خوا د دوی هدفونه سره شریک دي. د غزنی پخوانی والی موسی خان اکبرزاده هم تاییدوي چې د طالبانو په منځ کې بېلابېلې ډلې شته، خو ملاتړ کوونکي په دې بریالي شوي چې د اختلافاتو د ډېرېدو مخه ونیسي.
طالبانو یوه ډله غواړي چې اوربانو کې یوه ډله په جګړې باندې تاشي، نو بالاخره د اوس فیصله دي بشر چې طالبان به اوربان نه اعلانوي، بلکې د حکومت د کموالي او تاوتریخوالي کموالي په نامه به داسې یو څه هوکړه کوي. د دې معلومېږي چې طالبانو تر منځ اختلافات شته او دغه اختلافات
شاغله اکبرزاده هم در ازوی طالبان د خپل حقوق غړیو په وړاندې ډیر شدید عکس العمل شي چې له دوی څخه تمرد کوي او له همدې کبله د دوی قوي ډله تر واحد قماندې لاندې ده. د امریکا ای بی سی خبری آژانس د طالبانو د قماندانانو په قول ویلي چې دا ډله لشتر لژه په درو برخو ویشل شوې ده، فدایي محاذ، توره بوره او د ملا رسول اخوند په مشرۍ ډله د طالبانو هغه انشعابي ډلې دي چې د ملا حبت الله اخوندزاده شینمانی. خو موسی خان اکبرزاده د ملا هیبت الله تر مشی لاندې د طالبانو په تحریک درې خواوی د پام وړ بولی.
دې کې شک نشته چې بعضی طالبانو ګروپونو قماندانان لکه ملا رسول او بعضی خلک داسې ځان مستقل احساسو، خو زه فکر کوم چې په هغه ترتیب سره چې د مجاهدینو ډلې په څو ډلو واضح ډلو باندې ویشل شوي وي، طالبان تر اوسه پورې په داسې مختلفو ډلو باندې ویشل شوي نه دي. تر اوسه پورې اختلاف د دوی په مابین کې شته، فکري اختلاف او د نظر اختلاف په مابین کې د شک نشته موجود ده، خو د دې حامیانو ډېر کوشش کړی ده تر څو طالبان تر یوې واحدې قماندې لاندې وساتي.
د اکبرزاده په باور سره لدی چې دا شوراګانې تر ډېره مستقل دي، خو ملاتړ کوونکي توانېدلي چې هغه سره راټولې کړي. د مثال په توګه د سراج الدین حقانی یادونه وکړه چې طالبانو د خپل مشر مرستیال ټاکلی څو له دې ډلې انشعاب ونه کړي، او له بلې خوا داسې شرایط پرې حاکم کړی شوي چې هره ډله د جلاتوب او استقلالیت اعلان ونه کړی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولس دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغوښ شو.
د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلی وضعیت او پر افغانستان یې اغیزې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې موضوع ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان د دې کړکیچ پر مهال اندېښمن سوی، ځکه د امریکا او ایران ترمنځ د وضعیت ترنګلتیا ښایي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي چې اوس مهال ډېر مهم پړاو ته رسېدلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغان ولسمشر اندېښنې هغه مهال زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران د قدس ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته به د ایران هر ډول حملې ته ورته ځواب ووایي. دوو امریکایي نظامي چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، له ایران سره تر کړکېچ راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ایران ته د ورته قوې د ځواب ورکولو په اړه خبرې پیل کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د دا ډول بحثونو په اړه محتاطانه چلند کړی دی. ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې افغان مشران له امریکا سره پر نږدېوالي سربیره له ایران سره ژورې اړیکې لري، او په تیرو څو ورځو کې تهران ته د غمشریکۍ پیغامونه لیدل سوي دي. د لیکوال په باور ایران په افغانستان کې د امریکا حضور خپل کورني امنیت ته یو تهدید ګڼي، خو نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني استازي ریچارډ اولسن له قوله لیکلي چې وایي ایران به په افغانستان کې امریکایي نظامي اهداف ویني، خو پر یو شمیر نورو هیوادونو لکه عراق، سوریه او لبنان کې پر اهدافو تمرکز کوي، ځکه په همدې هیوادونو کې نیابتي جګړې پر مخ وړي. تایم مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی دی. مجلې لیکلي دی له دې سره چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی د هغو افغان ترجمانانو لپاره وخت ډیر په سرعت روان دی چې امریکایي ویزو ته سترګې په لاره دي. مجلې له امریکایي سرتیرو سره د یو افغان ترجمان ضیا غفوري د ژوند کیسه راخیستې چې له دغو ځواکونو سره تر 14 کاله خدمت وروسته له خپلې میرمنې او اولادو سره د ځانګړې ویزې له لارې امریکا ته کډه سو. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې ډیری خلک غفوري غوندې ترجمانانو ته د خاین په سترګه ګوري، ځکه هغوی له امریکایانو سره کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 کال راهیسې شاوخوا 1400 افغانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړل سوي دي، خو اوس مهال 19000 نور افغانان تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپل برخلیک ټاکل کېدو ته سترګې په لاره دي. تایم په مقاله کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د یوه ترجمان احمد لقول لیکلی چې دی په کابل کې له خرابو شرایطو سره مخامخ دی. دا ځوان په افغانستان کې څلور ځلې د امریکایي ځواکونو له یوه کارکوونکي میجر ډیوډ سمیت سره د ترجمان په توګه ګمارل سوی، خو تر اوسه ورته ویزه نه ده ورکړل سوې. ضیا غفوري او ډیوډ سمیت تایم مجلې ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پریکړې او د حملو زیاتولو اړوند د طالبانو ژمن ترجمانانو ته نور هم خطر زیات کړی او هغوی شایي د احمد غوندی له بی برخلیکی سره مخامخ پاتې سي.
ازادي رادیو اوري د کوزې پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو په یو جرګه کې فیصله وکړه چې په ننګرهار کې د داعش د تسلیم شوی غړو د کورنوي او سلو دیش غړي بل پولې اخوا خپل خپلوانو ته سپارل کیږي. په دې ورسره کې په ننګرهار کې د داعش په سلګونو غړي خپل کورنوي او سره دولت ته تسلیم شوی. د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزاده جزئیات اوروي.
د کوزی پښتونخوا قومي مشرانو په جلال آباد ښار کې د کوزی پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو ترمنځ د تسلیم شوو داعش وسلوالو د سپارلو په وجرګه کې وویل یو سلو ډیر شغه کورنۍ پیژندلی چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې وو او څمو د وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. له کوزی پښتونخوا د غوراغلو قومي مشرانو د افغان حکومت دا اقدام بوستای چې د داعش وسلوالو میرمنې او ماشومان به د افغاني کلتور له مخې جرګې ته سپاري.
داوش بلا چې هغه مجرمین چې وطن یې وران کړی یا خوته یا دې خوته هغه مجرمین په کار چې خپل عمل سزا ته ورسیږي. راغلي زنانه او ماشومان دا بېګناه دي. زنانه چې وي هغه د خاوند تابع وي چې خاوند یې چېرته وړي هلته ورسره راځي، نو هغه چون ګنهګار نه دي، بېګناه دي. داسې فیصله مو کړه چې هغه د اصلي وارثه وته وسپارل.
زه د اورګزای ایجنسۍ نه راغلی محمد منوم ده. یاره نو دا خو بس پاته لاګي نه کنه، خو سخته تکلیف ورمنې ډېر تیر شوه. د خو مخو دا تکلیفونه خو مخو په تیر شوي کنه، خو دا زنانه اوسره خبر یې نه دی شوی. محمد هغه متخپل خبر نه د کړي ضرورت تکلیف پته شوی څنګه کې صاحب.
د دې جرګې پر مهال د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل چې د دواړو لورو د پریکړې لمخې به 50 میرمنې او اتیا ماشومان د ځنګړي میکانیزم له لارې سپارل کیږي.
کله چې دا عايش سقوط وکړ یو میکانیزم جوړ کړ او دغه تعداد تقریبا په وخت کم نه حسو کوستور. هغه کسان چې زمنګ داخلي کم کسان وو په دې کم نه حسو کسانو کې هغه هم چې ورسه ثابت شوی ده تقریبا یو سلو دیرش کس موږ مختلفو ولایتو ته لیګلی دي د خپل کورنۍ وسره یو ځای شوی دي. نو ماغه میکانیزم دی چې وس د جرګې د لارې دی او تقاضا په دې لند وخت کې کوم یو کړی ده تقریبا 50 خزه او داتیا ماشومان کړی ده چې د دې هغه ورسبه ثابتېږي چې د خپلوان دي.
په دغه جرګه کې د کوزی پښتونخوا قومي مشرانو وویل چې په پښتنو جګړه تپل شوی او په کار د چي نور سره یو شي.
مونږ چې کنده همیشه د امن आवाज وچات کړای نه مونږ غمن غوړو په منطقه کې کومې معاملې چې مخه تراغلي دي دا د ایورو نقشې منسوبې و او دا مونږ ته څه په یو اتفاق سره په یو اتحاد سره په یو وتره د خون څوکاو
ته دایښت تسلیم شوی. کورنۍ داسې محل د یو جرګې لاري خپل خپلوانو ته سپارل کیږي چې څمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار د خپل سفر پر مهال ویلی وو چې دولت ته تسلیم شوی پاکستانی داعشیان میرمنې او ماشومان به هیڅ کله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته وسپاري. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
د ترکیه او روسیې مشرانو د غازو یو پایپ لاین پرانست چې په میلیارډونو ډالر پرې لګښت راغلی او دا پایپ لاین هم د روسیې غاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته انتقالوي. احمد شبر جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ په استانبول کې د ترک ستریم په نوم د غازو پایپ لاین پرانست. ماسکو هڅه کوي چې په دې ډول د خپلو غازو د صادراتو په برخه کې پر اوکراین اتکا کم کړي. د دې پایپ لاین کارونه د 2018 کال د می په میاشت کې پیل شوی وو او د نږدې 8 میلیارډ ډالر په لګښت کارونه سرته ورسېدل. د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې پرون د ترکیه ولسمشر اردوغان وویل
31.5 میلیارډ متر کیوبلیک ډول غزن
15.5 میلیارډ متر مکعب له 1.2 میلیارډ متر مکعب طبیعي غاز څخه پرته لري چې کوم بل هواد تیر شي مستقیما ترکیه ته راسی شي. موږ به د 15 میلیونه کورونو د غازو کلنۍ سونځه هواره کړو. هیله من یم چې د ترک استریم پروژه به زموږ د هیواد او دوستانو چې له دې پایپ لاین ګټه اخلي په ګټه تمام شي. له ټولو هغو کسانو چې په دې پروژه کې برخه لرله مننه کوم. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک استریم پایپ لاین پروژه د دواړو هیوادو د خلکو په ګټه وبلله او وی ویل چې دا د اروپا او ټولې نړۍ لپاره د همکارۍ نقشه ده. د ترک استریم د غازو پایپ لاین نسبه 10 کیلومتره د توري بهیرې لاندې تیر شوې ده او دا پایپ لاین به هر کال 1.2 میلیارډ متر مکعب غاز د ترکیې لوېدی سلیشتوي، بیا به یې نیمه برخه د بالکان او مرکزی اروپا هیوادو ته د هنګری، سربیا او بلغاریا په ګډون انتقال شي. د بلغاریا او سربیا مشانو هم د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې برخه لرله. د بلغاریا ترانس غاز شرکت د اکشن بی پورز ویلی وو چې روسي اروپا ته د دې پایپ لاین لارې د غازو صادرات پیل کړی دي. د روسي اوږدمهاله هدف دا دی چې د اوکراین د لارې خپل صادرات کم کړي یا یې قطع کړي. د همدې لپاره د نورد ستریم یو او نورد ستریم دوه په نوم نور پایپ لاینونه هم تر کار لاندې دي. دا دوه پایپ لاینونه به د سمندر له لارې جرمني ته ورسیږي، خو د نور ستریم دوه پایپ لاین کارونه چې نږدې و سرته ورسیږي د متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله وځنډېدل. روسي پر اوسه کال 200 میلیارډ متر مکعب غاز اروپا ته صادر کړ. د روسي غاز په خو دغه پایپ لاین لاري چې له اوکراین، مالدووا او رومانیا تیرېده بالکان هیوادو او ترکیه ته رسیده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې له پیښې لس ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو لسو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شوي. د کابل او ولایتونو ترمنځ لویې لارې د روغتونو له امله چې بندې شوي وي بېرته پرانیستل شوي. دا خبره د پورت وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي له تو وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندوی په بریټ کې مرجوب له نه دا وخته. او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه.